او دا هغه خلک دی چې په خوله یوي او کوي بلا، او چې کله خبرې او دعوی کوي نو غټي غټي، لیکن الله تعالی د چا د خولې په خبرو او زبانی دعوی نه قبلوي. پوه شوئ؟ مونږ په خوله خبرې ډېرې کوو، زموږ تقریرونه وګورئ، زموږ درسونه وګورئ، خبرې خو مونږ ډېرې ښکلې کوو او وعدې هم ډېرې غټې، لیکن په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. نو ولې الله تعالی به په دې تقریرونو باندې خوشحاله شي؟ ولې الله تعالی به بندله په خبرو باندې نمبری ورکوي؟ د سوچ خبره ده. او دې ټولو آیتونو ته داسې کتل چې مونږ خپل حساب کتاب ولګوو چې مونږ څومره په اوبو کې یو. قرآن پاک د تاریخ کتاب نه دی چې مونږ د تاریخ کتاب ګورو خجی هغوی داسې وو هغسې وو. زه ټیک ده، نننی سبق ختم شو، مخکې به هم د بنو اسرائیلو خبرې راځي. که مونږ د نورو خبرې واورو او په خپله په ارام باندې کینو نو مونږ آخر سوی زده کړل. اصل مقصد دا دی چې مونږ د قرآن پاک پایین کې خپل ځان ته وګورو په چې به مونږ کې څومره کمې کوزی دی او خرابې چې هغه لرې کړو. د دې د لرې کولو څه ضرورت دی؟ څخا په څخا دي یو که نه؟ مونږ ته څوک ګوري؟ ځکه چې مونږ خو جامې هغه وخت بدلوو چې کله مونږ چېرته ځو او یا راکره څوک راځي. د هغې نه بغیر خو مونږ جامې نه بدلوو، بلکې مخ هم نه وینځو. چې کله څوک راځي نو بیا مونږ ځانونه صفا کوو که نه؟ چې چا سره ملاقات کوو نو بیا مونږ د خپل ځان خیال ساتو، نو څه ضرورت دی؟ مونږ خو پاینه کې خپل داغونه او د دا بیلې ډلې دي، نو مونږ ته څوک ګوري؟ هغه خو دننه دي. لیکن ها، څوک خو ګوري او هغه دی الله، چې د هغو سره به مونږ ملاقات کوو. او ما تاسو ته څه ویلي دي؟ چې دا قرآن انسان د الله تعالی سره د ملاقات کولو دپاره تیاروي. نو زموږ دا داغ د دی چې بل څوک نشي لیدی، دا الله ګوري او د الله په نظر کې دي. نو ځکه د دې صفایي ضروري ده او دا به صفا کوو، ځکه چې مونږ د الله تعالی سره د ملاقات دپاره اوچم کیږو. ښه صفا شوي یو، نو د مسلسل صفایۍ ضرورت دی. نو ولې تاسو یو ورځ لامبئ یا مخلاص وینځئ او که ډېر ځله داسې کوئ، په ورځ کې خو څو څو ځله کوئ داسې، نو هم دغه شان د خپل دننه بدن صفایي هم یو ځل نه وي کول. دا مسلسل کول واله کار دی، ځکه چې خیرې په بنده پورې روزانه نخلي. نو د منافقین دا ذکر زموږ د محاسبې دپاره دی، چې چېرته مونږ خو هم صرف خبرې کول واله نه یو، چې چېرته کینم نو خپلې لویانې شورو کړم چې زه داسې یم هغسې یم او خلک زما دپاره واه واه وکړي، چې دا خو ډېره نیکه ده. د خلکو په خبرو خو به مونږ په آخرت کې نه خلاصیږو او نه به په خپله لویۍ کولو. الله تعالی ګوري چې مونږ د دننه نه څنګه یو. او داسې مه وایئ چې زمونږ الله له خلکو له دوکه ورکړه، او دا خو په اصل کې خپل ځان له دوکه ورکول دي. چې کله بنده وایي چې زه به څه کومه نه، خو صرف په خبرو باندې به زما هر څه ډېر ښه شي، نه، ځکه چې په اعمالنامه کې هیڅ هم نه درج کیږي او خپل شعور هم نشته چې دوی کوي سو. او بیا خلک په لویه سره وایي چې نن مې فلانی کس هم کنوینس کو او هغه زما خبره ومنله، نو دا غو د منلو سره څه کیږي؟ دا خو ته خپل ځان له دوکې ورکوي. او بیا بنده وایي چې نن زما خلکو ډېر تعریفونه وکړل او هغوی وی چې ستا په شان څو څوک شته دی، نه، نو دا خپل ځان له دوکه ورکول دي او که نه؟ او بله دویمه خبره د هغوی متعلق دا شوي ده چې فی قلوبهم مرضون، د دوی په زړونو کې مرض دی، بیماری ده. نو دا بیماری څه ده؟ د دې په باره کې علما وایي چې یو مرض دی شک. د دوی په دې خبره یقین نشته چې د الله تعالی خبرې رښتینې دي. شک دی په الله، په رسول او په آخرت. نو ځکه چې کله هم زما ستاسو په ذهن کې شک راشي، نو د شک علاج وکړئ، د دې علاج وکړئ، ګنی دا به سیوا شي. پته نشته زما په ذهن کې دا خبره راتله، نو ولې علاج نه کوې؟ علاج څه دی بیا؟ نو د دې علاج دی قرآن، او بل علاج دی د صالحینو صحبت، د عمل کول صحبت، ښه کارونه کول، د بدو کارونو نه ځان منع کول، دا یې د علاج. او که علاج ونه شو په وخت، نو دا مرض به سیوا شي، او چې دا کله سیوا کېدل شروع کړي نو بیا نه ودرېږي. او علما وایي چې بله بیماری ده بېغیرتي د دین. په منافقینو کې بېغیرتي وي، ځکه خو هغوی د دین دپاره ودرېدو ته نه شي تیارېدی. نو یو خو دوی شک کوي، او چې کله د انسان شک پیدا شي نو هغه بیا هیڅ کار هم په ښه طریقه سره نه شي کولی. کچری د بنده دا سوچ وی چې پته نشته چې الله تعالی به په دې ثواب هم ورکوي او کنه، نو بیا خو تاسو د الله تعالی په لار کې هیڅ هم نشئ ورکولی. پته نشته چې قیامت شته او کنه، سو پته کو حساب کتاب وینه. نو شک د انسان ایمان خوري او بی غیرتی هم. چې کله انسان دومره بی غیرته شي چې هغه دا سوچ کوي چې کدامی دلته ولګوو نو څه به وشي، نو بی غیرته بنده په یو خبره هم نشي ودیدی. او چې کله د انسان د الله او رسول په خبره یقین وي، نو هله بیا بنده سټینډ اخلي کنه. او که تاسو نن وګورئ، نو ځینې داسې مسلمانان دي چې هغوی په خپله مسلمانۍ باندې فخر کوي او په مسلمان کور کې پیدا کېدل خپل عزت ګڼي او ډېر په غیرت سره وایي چې زه مسلمان یم، او که ته څه کول غواړې نو کوه، زه ښکارم هم مسلمان، زه خبرې هم د مسلمانۍ کومه، زه ګرځم په مسلمانۍ سره، زه کینم او پاسم هم په مسلمانۍ سره، بس زه خو مسلمانه یم، زه د مسلمانۍ نه علاوه بله خبره خوښوم نه، زه د بر او لاندې نه مسلمانه یم. او بیا بل طرف ته تاسو په خپله معاشره کې داسې خلق هم ګورئ، هغوی څنګه وي؟ هغوی په خپل ځان باندې د اسلام لیبل نه لګول غواړي چې که زما نه څوک خبر شو چې دی مسلمان دی، نو زما به ډېر غټ نقصان وشي، او وایي چې ایمان خو په زړه کې دی، د دې د ظاهرولو څه مطلب نشته. ولی دا ضروری ده چې مونږ خلق په خپل ځان خبر کو چې مونږ مسلمانان یو؟ نه، بهتري زمونږ په دې خبره کې ده چې مونږ خاموشه کینو. د دومره اکستریم جوړېدل څه ضرورت دی چې مونږ خلکو ته ووایو چې مونږ مسلمانان یو؟ مونږ خو په یویشتمه صدۍ کې اوسیږو، د زمانې او حالاتو سره چلیدل پکار وي. نو دا بی غیرتی ده کنه، دا هم د منافقت نښه ده او یا د ایمان کمزوري ده. او بیا وایي چې په دې دین کې ډېر منه نه وځئ، بیلنس پکار دی. او تاسو ته پته ده چې هغوی بیلنس څه ته وایي؟ او هغوی په دې خبره پوهیږي نه چې دا خو دین دی د بیلنس، د اعتدال. او بیا وایي چې لږ ډېر کوئ، د هر څه کولو ضرورت څه دی، او زه خیر دی چې کو ډېر څه کول غواړې نو بس مونځ کوه نیکه شوې، او ضروري ده چې ته هر کار کوې، دا خو څه خبره نه ده. نو هغوی په داسې طریقه چلیږي چې هسې نه چې په جاب کې راته څه مسله پېښه شي، ځکه چې هغوی ته دا پته ولګېده چې دا مسلمانه ده، نو بیا به راسره هغه شان سلوک نه کوي که نه. هسې نه چې ډسکریمینیشن راسره شروع کړي، هسې نه چې بیکورډ ورته ښکاره شو. په مسلمان ملکونو کې ټول مسلمانان وي، نو داسې خبرې نه وي. هسې نه چې مونږ ورته حقیق ښکاره شو، او چې څومره زه خپل ځان د اسلام نه لرې ښکاره کړم، نو زه به ورته مرد سکواډ ښکاره شم. او که چېرې زما په ژبه باندې بسم الله، انشاءالله، الحمدلله او الله اکبر وي، نو هغوی به وایي چې دا لا د کومې زمانې ده، پخواني خیالات واله ښځه ده، جاهله ده، داسې وي که نه. نو په اصل کې دا یره زمونږ خپله وي. که چاته زما د مسلمانۍ پته ولګېده چې دا مسلمانه ده، نو څه به کېږي؟ او په بچو کې دا نمونه یره واچوي چې چېرته هغوی دا ونه وایي چې مونږ مسلمانان یو، چېرته د خولې نه مو د حج او عمرې خبره راونه وځي. د مونځ په باره کې خو زه هغوی ته ویلی نه شم، ځکه چې بیا به هغوی وایي چې دا مسلمانه ده، زما په پروموشن به خرابه سر پرې باسي، زه به ورته بده ښکاره شم، زما ټول ایمیج به خراب شي. په اصل کې مونږ ته په اسلام کې په خپله ځینې خبرې صحیح نه ښکاري. که دا منافقت نه وي، نو د ایمان کمزوري ضرور ده، او دا بنده بیا منافقت ته رسوي، ځکه چې کمزوري ایمان بیا په مخه نور کمزوري کیږي که د دې په وخت علاج ونه شي. او دا یره په زړه کې چې څوک راته مله ونه وایي چې دا ستا نه څه جوړه شوې ده، دا دې څه شروع کړو، نو ګورئ دا زمونږ خپل یرې دي. نو دا نمونه سوچ بیماری ده، او بیماری د جسم سره څه کوي؟ جسم خوري. هم دغه شان د نفاق د مرض ایمان خوري، او انسان ته پته هم نه وي. او بیا چې په کوم مجلس کې کینی، نو د اسلام خرابې بیانول شروع کوي چې د اسلام په دې خبره مونږ نه پوهیږو، او خپل ځان ورته یو ډېر غټ انټلیکټ ښکاري، او وایي چې زما سره دومره علم دی چې زه د دین اصلیت بهر راایستی شم. نو هغو ته ځان ډېر غټ ښکاري، ځکه چې کله هغه په دین باندې نقطه چینی پان کوي، په دین کې خبرې راوباسي، او وایي چې په دین کې دا خرابې دی چې د دې خبرې خو هیڅ لاجیک نشته. نو داسې بنده بیا د دین په باره کې هم ډېر بهادر شي، او رنګارنګ خبرې کول شروع کړي. اوله ورته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېږي، او بیا په دین باندې خبري شروع کړي او دا جراسمی خورول شروع کړل او دا زهر نور لهم ورکوي. نو الله تعالی فرمایل چې فزادهم الله مرضا، چې څوک خپل علاج په خپل کول نه غواړي نو الله تعالی بیا هغه په مرض کې نور سیوا کړي. کو دا علاج ورسره فکر وي چې دا زه په کوم غلطه لار روانه یم نو څومره به ښه وي. نو اصلي خبره دا ده چې خلکو ته خپل ځان صحیح ښکاري، خپل غلطي ورته په نظر نه راځي، او چې کله بنده خپل غلطي نه ویني نو علاج به یې څنګه کوي. نو الله تعالی بیا د هغو مرض سیوا کړي. او تاسو چېرته کتلی دي چې کله انسان د نیکۍ په لاره روان شي نو الله تعالی د هغو دپاره د نیکۍ لارې کولاو کړي، هغو له زیاتۍ ورکړي په هغه لاره کې، او چې کله هغه کفر طرف ته تلل غواړي نو بیا زد کوي، عناد کوي، پپړن خلی، نو بیا الله تعالی انسان په هغې کې سیوا کړي او د هغو په زړه باندې بیا مهر ولګوي چې زه اوس روان اوسه په دې لاره. نو چې ستاسو څنګه طلب او تړف وي نو الله تعالی به درله بیا هم هغه لاره درکوي. که څوک د الله د نوم د اورېدو نه الرژیک وي چې بیا دلته درس دی، که د چا داسې رویه وي نو بیا به د هغو مرض سیوا کېږي نه نو څه به کېږي. نو الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي، دا د انسان خپل عمل وي چې د هغې په نتیجه کې د هغو په زړو مهر ولګي. او که بیماری وي نو بیماری زیاته شي، ولهم عذاب الیم، او د دې دپاره دردناک عذاب دی. او درد څه شی دی؟ درد صرف ټورچر یعنی عذاب نه دی، صرف چې کله د انسان په سر درد وي، په خېټه درد وي، په غوږ او یا غاښ درد وي، او بیا له عذاب شي او هغه هم د درد سره، نو سوچ کوئ چې هغه به څنګه عذاب وي. استغفر الله ربي. او هغوی ته دردناک عذاب ولې میلاویږي؟ بما کانو یکذبون، په دې وجه چې هغوی به دروغ وي. یعنی دا دروغ ویل دومره غټه خبره ده؟ جی ها، د هغوی دروغ ویل څه وو؟ یو خو عام دروغ ویل وي، نو هغه هم ډېر غلط کار دی، لیکن دوی به څنګه دروغ وي؟ دوی به پخلوي چې مونږ ایمان والی یو او زړونه یې خالي وو د ایمان نه، دوکۍ ورکوله. او هغه هم الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم له، او ایمان والو له دوکه ورکوي، او د دې دا خیال وي چې مونږه ګټه وکړه، حالانکه دوی بیلات وکړي. یخادعون، داسې دوکې ته وایي چې بنده د دوکې ورکولو کوشش وکړي، او یخدعون، داسې دوکه ده چې په دوکه ورکولو کې کامیاب شو. نو دې کامیابي څه ده؟ خپل ځان له په دوکه ورکولو کې کامیاب شو. نو دې څه دروغ ویلي وو؟ چې آمنا بالله وبالیوم الآخر. دروغ ویل ډېر خراب عادت دی، او هیڅ چا ته هم مونږ دروغ نشو ویلی. او بیا چې څوک الله تعالی ته دروغ وایي، او بیا دا چې الله به هم زما په دروغو یقین وکړي، دا ډېره غټه بېوقوفي ده. د منافق درې نښې دي. په حدیث کې راځي چې کله دې خبره کوي نو دروغ وایي. نو منافق دروغ هم وایي، دننه بل شان دی او د بهر نه بل شان، په زړه کې شکونه دي خو هغه نه ظاهروي، دروغ وایي. چې کله وعده کوي نو وعده نه پوره کوي، او دا هم د الله تعالی سره یو وعده ده. چې کله انسان کلمه وایي چې څوک الله مني او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول مني، نو دا هم یو وعده ده، او داسې انسان بیا هغه وعده ماته کړي. او دریمه خبره په منافق کې دا وي چې هغه په امانت کې خیانت کوي. دا ژوند هم امانت دی، او دا کومه کلمه چې ویلې ده نو دا هم یو امانت دی، نو دی په هغې کې خیانت کوي. او په یو بل روایت کې د منافق په باره کې راځي چې کله دی جګړه کوي، اذا خصم فجر، د جګړې په وخت کې هغو ته دا پته نه لګي چې زه څه وایم. او تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې هسې خو هغوی ډېر ښه وي، لیکن د جګړې په وخت به هغوی ونه پېژنئ چې دا هغه بنده دی، او بیا داسې کنځلې شروع کړي او چې سی خولې له راځي نو هغه وایي. نو دا د منافقانو نښې دي، او چې په چا کې دا خصلتونه څومره وي نو په بنده کې هغه مره منافقت وي. که دوه خصلتونه وي نو هغه مره منافق وي، که څلور خصلتونه وي په کې نو بیا د هغو منافقت نور هم سیوا دی. نو مونږ له خپله جایزه هم اغستل پکار دي چې چېرته دا خصلتونه خو په ما کې نشته، چې آیا زما په ژوند کې دروغ شته چې زه درځي ته ووایم چې زما جامې جوړې کړه ځکه چې سبا زما فلایټ دی، یا دا چې زمونږ وادو دی او زر کپړې تیاری کړه، او لا په فلایټ کې هفته شته او یا زو دکاندار ته ویم چې دا کپڑا خو ما د بل دکاندار نه په دې قیمته غستی وه او تی په دې را کوي او یا مونږ لیټ شو او مونږ وایو چې ټرافیک ډیر زیات وو او په اصل کې د کور نه لیټ وتی یو او یا چاته وایو چې ستا کره ځکه نه شو راتلې چې زما خور د لیکډ وړي حالانکه هیڅ هم نه وو. د دې نه علاوه چې دی د چا د دروغو صفتونه کول چې یو بنده تاسو ته ښکلی نه ښکاري او ته وته چې هی خور ته خو دومره ښکلی ښکاري یا تا خو ډېره زبردست خوراک پخ کړی دی مخامخ د چا چې صفتونه کول او په چا باندې په هغو پسې بدې ردې خبرې کول نو دا ټول چې دي دا د منافقت نښې دي دا ټول دروغونه پرېښودل دي مونږ ته. او چې کله ستاسو د خاوند سره جګړه وي نو هغه ستاسو څه حال وي هېڅ پروا مو نه وي او چې څوک لیله را شي ٹھیک شو ځکه چې کلاس والا څوک نشته نه استاذ شته نه څوک شته چې هغه ما ته وګوري چې څنګه یم. نو دا ټولې خبرې چې دي د منافق په کردار کې چې دي نو مونږ په کار دي چې دا مونږ دا خصلتونه په مونږ کې نه وي او که مونږ په مونږ کې په دې کې یو هم خصلت وي نو هغه به مونږ ډېر بدرنګه کړي او داسې خلک د انسانانو هم نه وي خوښ او که هغوی خپل پوره کوشش کوي چې مونږ خلکو ته ښه ښکاره شو او چاته بد ښکاره نه شو چې په خلکو کې زما عزت زیات شي نو لکه څنګه تاسو ونه کتل چې د مدینې په معاشره کې هم د هغوی منافقت چې وو په صفا په نظر راتلو یعنی داسې خلک بیا د چا نه وي خوښ چې کله د خلکو سره رښتینی نه وي یعنی او د الله تعالی سره نه وي ٹھیک شو. نو الله تعالی چې دی نو یعنی چې په چا کې څوک د ځان د منافقت د نخې را لرې کړي یعنی رښتیا وایي نو د الله تعالی چې دی نو د داسې خلکو بیا عزت پیدا کړي په معاشره کې. او چې کله یو انسان دروغ وایي نو او د هغې د پټولو دپاره بیا څه کوي ځکه چې کله یو ځل بنده دروغ وایي نو د هغه دروغو دپاره بیا هغه لس نور دروغ وایي او د واده خلافه په باره کې هم راځي چې په امانت کې خیانت نه دی کول په کار ٹھیک شوه او د جګړې په وخت کې خپل ځان قابو کول په کار دي. الله تعالی دې زموږ د ټولو نه مونږ ټول د نفاق نه محفوظ وساتي یا الله دا نفاق زموږ د زړونو نه وباسي. د دې ځای پورې ستاسو سبق دی دا یاد کړئ یعنی ترجمه او امید دی چې د بیانولو په وجه به سونه سو الفاظ اوس هم ستاسو په ذهن کې تاسو ته یاد شوي وي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.